د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې نن د دوشنبه ورځ ده. د دلوي د میاشتې نهمه نیټه ده. د 2013 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده. په دې خبرونه کې خبري مطالبه او رپورټونه درته خبرو. نن د افغانستان جمهور رئیس د انډونیزیا له ولسمشر سره چې کابل ته راغلی وکتل او په دغه کتنه کې وروسته خبريالان ته وویل چې په کابل کې د ترسره شوی عملی غچ په واخستل سي. جمهور رئیس غنی وویل چې ډیر ژر به د افغانستان له خلکو سره د امنیت ښه کولو لپاره پر خپلو اقداماتو معلومات شریک کړي. وروسته به د دغو مسلو نور جزئیات درته وړاندې کړو. اول به اجمالا ته ورسو چې د دې سات مهم خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی ویل وسلوال مخالفانو به د بی ګناه افغانانو د وینې غچ واخستل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د 111 فرقې پر جزتام د نن سهار په برید کې 11 تنه سرتیري وشل شوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل وسلوالو مخالفانو به د بیګونه افغانانو د وینې غچ واخلي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوه خبري ناسته کې د وینا پر مهال ویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي.
موږ مې خپل مظلوم خلکو د وینې بدل واخلو. موږ وینه بې ځواب نه پاتې کیږي. زبه د ورستې بشری فاجعه په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسو او له سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
ولسمشر غنی ورستوی بریدون ته په اشاره ول چې دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسولیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپل بادارانو لامر څخه د پوینا سرغړونه نشي کولای. دا په داسې حال کې چې په دې ورستوی کې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د خونړیو حمله لامل سلګونو کسانو ته مرګ ژوب لا وخت ده چې دا ډیرو مسولیت وسلوالو طالبان منلې. تر دې یوازې څو ساعت مخکې چې ولسمشر د غچ اخیستلو څرګندونې وکړي، په کابل کې د دفاع وزارت د 111 فرقې پر یو جزتان باندې بریدګرو برید وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې برید کې 11 تنه سرتیري وشل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دغه ډلیزه حمله کې 15 بریدګرو برخه درلوده. د ښاغلي وزیري په وینا دوه حمله کوونکو ځن وژونکي بریدونه کړي. دوه تنه د افغان پوځیانو لخوا وشل شوي او یو تنه نیول شوی دی. که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه اخیستی، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا حمله طالبانو کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د جبي وضعیت د اټکل ادارې په ځینو سیمو کې د روانو په ځینو سیمو کې د درنو واورو د ورېدو خبرداری ورکړي. د مرکز نن په یوې خبر پاڼه کې ویل په فاریاب، سرپل، غور، بامیان، اروزګان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، وردګ، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونړ، نورستان او د بدخشان په شمالي برخو او سالنګونو کې د سخت واورو د ورېدو امکان شته. د هوا پیژندنې د ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ځینو سیمو کې تر 150 سانتي مترو هم د ډېرې واورې د ورېدو دوټ کل کیږي. خبر پانه همدارنګ وای چې په هرات، بادغیس، زابل، د کندهار په شمال شرقي برخه، خوست، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، لغمان، بغلان، سمنګان، جوزجان، بلخ، کندوز، تخار او د بدخشان په ځینو سیمو کې هم د نسبتا شدید واورو د ورېدو دوټ کل کیږي. پاینال کې رپورټونه وایي چې د سخت واورو له کبله د سالنګ لوی لاره د بروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي رډیو ته وویل چې که څه هم لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، خو دوی هڅه کوي چې دغه لاره زر پرانستل شي. له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د سوریې کړکیچ او په دې هیواد کې د ایران حضور به د دواړو مشانو په خبرو کې د موضوعاتو په سر کې. پر دې سربېره تمه کېږي چې پوتین او نتنیاهو به د روسیې او اسرایلو ترمنځ سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخو کې د دواړو خیسو همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې وکړي. کرملین وایي دواړو لوري به د فلسطینیانو او اسرایلو د سولې په بهیر او په سوریه کې د وضعیت په شمول پر سیمه ییزو او نړیوالو تودو مسلو هم وغږیږي. اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پر ورځ ویل پلان لري چې په بیلابیلو سیمو کې پرمختګونه او د اسرائیل او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ په امنیتي همکاري او یو لړ نورو مسلو بچي. دا نتنیاهو په وینا د اسرائیل د امنیت لپاره ډیر مهم دي. د روسیې مشرتابه سره خبرې وکړي. په روسیه کې د ولسمشر د انتخاباتو د تحریم په پلوي د اعتراضونو په ترڅ کې د یک شنبه پر ورځ د اپوزیسون د مشر الکسینوال نه په شمول لګ تر لګ درنیم سو کسان نیول شوي. په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د فعال تر هغه لګروسته چې د مسکو په وکوڅه کې ل اعتراض کوونکو سره یو ځای شو د پولیسو لخوا ونیول شو. نو وال نشیدونول کېدو ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خبري شوې د پولیسو لموټره پر خپل ټوئیټر ولیکل زه ونیول شوم خو تاسو خپل اعتراض ته دوام ورکړي. نو مولي بیا څو ساعته وروسته ولیکل چې د پولیسو لخوا خوش شوی او خپل ټول ملاتړ یې مننه وکړه. دا ملګر ملتونو منځګړی نن یونان ته سی او هلته به د هغه دوه ورځنیو خبرو کې برخه اخلي چې هدف یې د پخوانی یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د دې هیواد د نوم پر سر د یونان د ویشکلن کړکیچ پای ته رسول دي. تمه دا ماتیف نیمتس به په دې مسلې د ملګر چې په دې مسلې د ملګر ملتونو ځانګړی استازی دی وروسته دوه ورځې په مقدونیا کې هم تیرې کړې. یونان په 1991 میلادي کال کې د مقدونیا د خپلواکۍ راهیسې له دې هیواد سره د مقدونیا د نوم پر کارول شخړه لري.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د دوشنبه ورځ ده د دلوینه همده د جنوري د میاشتې له 19 سره برابر ده. د ازادي رادیو اوري نن د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې پر روستیو خونړیو حمله خبري وکړه.
دا طالبانو حتی د خپل بدنامي د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت د مسؤلیت څخه انکارونه کړل. آنها این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسؤلیت را پذیرفت تا برای بادارشان زمینه ای بید.
په کابل کې د جمهور رئیس غنی د دوه خبرو جزئیات وړاندې کول. کابل شاریانو سره مخبري کړې دي. په خبرونه کې بای واوري په هلمند کې نن د مدني ټولنې غړو دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه وکړه او په کابل کې ورسته حمله غیر اسلامي وبللې او یې غندلې.
دا نه په تقوا کې دي نه په پرېزګارۍ کې دي په یو وخت کې نه دی وات شر په سر دی ورکی نو دغه نو دنیا ولی وسره په شهادت ترسه.
خبرونه کې مو د افغانستان پر روانو سیاسي حالاتو او پر امنیت کتونکو سره د کارپوهانو سره خبرې کړې دي. وابه یوري په نړیوالو مسلو کې د روسیې په روسیه کې د انتخاباتو پر ضد روانو مظاهرو ته کتنه لرو. اول رپورت مو په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی اعلانونه یو خبرو څخه پیلېږي. په کابل کې نن د افغانستان جمهور رئیس د انډونیزیا له ولسمشر سره وکتل او ورسته په خبري غونډه کې چې دواړه ولسمشران پکې وو څرګندونې وکړې. جمهور رئیس په کابل کې پر روسیو امنیتی ستونزو باندې خبرې کړې دي. په کابل کې د روسیو خنړیو حمله له زیاتې دو سره پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو او پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو مسله تود سوي ده. افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي څورې مخکې وویل چې پاکستان په مستقیم ډول د شنبه په ورځ د کابل په کابل کې په حمله کې لاسترلود او مسولیت لري. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې پر اسلام آباد چې د وسلوالو طالبانو مشرانو او د حقانی شبکې ته په ځای ورکولو تورندي د دې لپاره پلا چول کیږي چې د افغان چارواکو په وینا غواړي پر پاکستان د امریکا لوري د فشار زیاتېدو غچ په افغانستان کې واخلي. البته اسلام آباد د یکشنبه په ورځ رد کړ چې په افغانستان کې د روان تشدد ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز نن د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل په حواله چې وایننی په اردن کې خبريالان ته څرګندونې کولې لیکلي دي چې جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتېدل نه دی بللی او دغه خبرې رد کړې دي. جنرال جوزف ووټل کتام دا رد کړي خو ویلي دي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتېدو ته اړتیا ده. جنرال جوزف ووټل ویلي پر پاکستان د فشار زیاتېدل د هغوی د ستراتیژۍ و مهمه برخه ده. هغه ویلي چې له پاکستان سره باید کار وسي څو پاکستان باندې فشار راسي او هغه اقدامات وکړي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي. یادونه ورده چې د امریکا حکومت د جنوري په 22مه په کابل کې پر انټرکانټیننټل هوټل د حملې څخه وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې فوراً دي د وسلوالو طالبانو مشران په خپل خاورې کې ونیسي یا د هغوی له خپل خاورې وشړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ورستیو حمله باندې خبري وکړه او ویل چې د خپل خلکو د ویني غچبه واخلي. نوریاس نوري په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب.
بله مننه.
طالبان این بار با فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفتن تا برای بادارشان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن بسر میبرد فراهم شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی و چې په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د ورستې خونړۍ حملې په اړه یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او طالبان د پاکستان غلامانو بلل چې د په وینا له سیاسي انزوا د خپل بادار د رایستلو لپاره زمینه برابر شي. دا یوازې ولسمشر غنی دا خبره نه کوي، بلکې اکثر افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د ورستې خونړۍ بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا په ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو او پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکو د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دی چې تیر ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغو فشارونو له زیاتېدا سره ښایي افغانستان د لا خونړیو بریدونو شاهد وي.
دری شک نیست که هرقدر فشار نظامی زیادتر میشه، یک استیج خواهد بود که جنگ داغتر خواهد شد.
په دې کې شک نشته چې هر څومره چې پوځي فشارونه پر وسلوالو طالبانو زیاتېږي، داسې یو حالت به رامنځته شي چې جګړه به لا پسې توده شي او پاکستان او د دې هېواد په ادارو کې د ترهګرو ملاتړي او یو شمېر ترهګرې ډلې به په عکس العمل کې لکه د کابل د نن ورځې د حملې په شان پر اعمالو لاس پورې کړي. که د افغانستان د خاورې دننه هر خونړۍ حمله وسلوال طالبان یا نور د دولت مخالف وسلوال ډلې کوي او ملامتي بیا هم پر پاکستان اچول کیږي، بیا به هم ستر قرباني پاکستان نه بلکې عام افغانان وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې د پوځي سیاسي یا اقتصادي فشارونو زیاته قرباني افغانانو ورکړي او په خواشنۍ سره بیا به هم ورکوي.
زه فکر کوم طبیعي ډول خدای نخواسته دا وضعیت دوام وکړي او دا تاوتریخوالی او داسې حملې او پوځي فعالیتونه او تورستي فعالیتونه زیات شي، نتیجه او پایله به دا وي چې متاسفانه ملکي افغانان به د دې قربانیان لکه چې دا اوس.
خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې که د افغانستان حکومت پر پاکستان چې هغه د وسلوالو طالبانو اصلي ملاتړی بولي د نړیوالو سیاسي او نورو فشارونو ته خوښ دی او د هغو هرکلی کوي او د سولې د خبرو میز ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي خبرې کوي، د دغو دواړو هڅو ناوړو نتیجو ته هم سم تدابیر سنجولي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړه. ښاغلي وزیر په دې خبرې تاکید وکړ چې دښمن د جګړې په ډګر کې ډیره ماته خوړلې او زیات تلفات ورته رسیدلي، ځکه خارونو کې ځانوژونکو حملو ته مخه کړې چې دوی هم ورته تدابیر نیولې دي.
اوس د خپلو بادارانو نه هماغه هدایت اخیستي دي چې په خارونو کې ځانمرګي بریدونه وکړي. دا د دوی تکتیکي حملې دي. تاسو باور وکړئ چې په ډېر نږدې کې به انشاءالله دا د دوی دا حملې پای ته ورسیږي او دوی به کاملا ناکام وي.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې دښمن د جګړې په ډګر کې ځپل شوی او همدا علت چې ښارونو کې تروریستي حملو ته مخه کړې، خو اکثر افغانان بیا ډیر له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي که افغان چارواکو د دغو حملو خطر درک کړی وي هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زما نوم روزی ګل ده، زه د کابل ښار اوسیدونکی یم. والا وضعیت استاد مخ په خرابېدو ده. مونږ که درته ووایو چې دغلته ولاړ یو، مونږ دا نه وایو چې مونږ به مازیګر کور ته روغ لاړ. مونږ یریږو چې داسې نه انتحاري ونه شي، مونږ به کې مړه نه شو. بېګا ته مونږ بچیان به تمه چې دا به مونږ ته یو پنځه ډوډۍ پیدا کړي، هغه به مونږ دلته مړه یو.
اکثر افغان کارپوهان او عام وګړي په افغانستان کې د جګړو او نامنیو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې حل لارې ډېر تاکید کوي چې محور یې تر ډېره پر پاکستان څرخي، پر هغه هیواد چې کله ناکله افغان مشران ورسره یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د دولت د دولت ترمنځ د سولې خبره کوي او ډېر ځلې هم ورسره د هر ډول همکاري د دوام د پریکون خبره کوي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست دغه تناقض له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ بیا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی.
دا تناقض په دوه اړخونه سرچینه اخلي. یو د کابل د سرچینه اخلي، هغه د لپاره چې متاسفانه په تېرو شپاړسو کلو کې موږ د پاکستان په ارتباط یو واحد استراتیژي نه درلوده، او علت هم دا و چې زموږ بینالمللي متحدین ډېر روښانه استراتیژي د پاکستان او افغانستان په ارتباط نه ده ترسیب کړې. دا اوس هم کله چې امریکایانو یو استراتیژي جوړه کړې ده، بیا د ناټو او د ناټو د غړو هېوادونو استراتیژي درک نه لګي، او موږ د متحدینو په عنوان په یو دولار کې برسېره په دې چې خپله افغانانو هم د پاکستان په ارتباط متاسفانه یو ډېر خاص او ځانګړی سیاست درلودلی، یو خاص استراتیژي او مدونه استراتیژي چې هغه ایرا سوي وي او ټولو په توافق کړي دا وجود نه لري. دومه خبر بیا د اسلام آباد له اندسته ده. اسلام آباد د افغانانو سره استراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکی حرکتونه کوي، مقطعي حرکتونه کوي، فقط د یو لنډ مدت لپاره یو سیاست اخلي. دا په داسې حال کې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس سره تر هسته ده. بیا په تیر بیا هغه وخت روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو داس د جګړې علني شو. هغه داسې باید قابل کې یو ضعیف حکومت ووسی، دا حکومت باید په پاکستان پورې تللی وي او که هغسې نه وي حداقل دا حالت باید ولري چې له هند سره نږدې نه وي. دغه سیو دولت باید سی ګورن سلامت رانیستي کړی او د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته پاکستانیان د ما په عقیده دا فکر کوي چې د مرکزي آسیا اقتصاد باید له پاکستانه کنټرول شي او افغانستان یوازې یو پل حیثیت ولري.
د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راهیسې د ترامپ په ګډون اکثره لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان په وړاندې له سخت دریځ نه دي پشا شوي. خو آیا دوی نورو څومره فشارونو ته اړتیا لري چې پر پاکستان راوړي تر څو اسلام آباد د کابل او واشنگټن له غوښتنو سره سمې لارې ته استیخ شي؟ په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن وایي ګمان نه کوي چې پاکستان د داد درکړې وي چې امریکا د دې هیواد په وړاندې ګواښونو کې انجی دي ده. هغه څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې له اسلام آباد د واشنگټن د مشخصو غوښتنو په اړه وویل پاکستان طالبان په تېره بیا حقاني شبکه په افغانستان کې د خپلو ګټو ملاتړې یوه شبکه بولي چې په دې هیواد کې ګټې تامینوي او دی ګمان نه کوي چې اسلام آباد به په ډېره اسانۍ د دغه شبکې د ځپلو لپاره اقدام وکړي.
Pakistan has a very strong interest in not doing anything about that Haqqani network.
Pakistan khpal dera gata padi ki wini che de Haqqani shabake par zad iqdam mo nakri magar da che da ehsas wakri aw ya gwa khurta wishi che America ba par ikhtiyas raham khwara ziyat jidi aw loy iqdamat wakri masalan da che par fauzi mashrano le terroristano sara de ariko pa khater bandizuna walagawi ya de tawarta bal iqdam wakri.
خو پاکستان په خپل د مخ په زیاتیدونکو فشارونو په اړه ویلي چې خپل د ترهګرۍ قرباني دی او امریکا باید په افغانستان کې د خپل شپاړس کلنې جګړې د ناکامۍ ملامتي پر دې هیواد واچوي.
مناره نوریاس نوری او اوریدونکو تاسو په کابل کې پر ورستیو امنیتي ستونزو پر حمله د تفصیلي رپورت واورید. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو یو برخه مهم پکې واورید. مخکې تر دې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو بشپړ تفصیل درته وړاندې کړم، د یادونې وړ بولم چې د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې نن د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل خبري خبرې کړې دي. هغه نن په اردن کې خبريالانو ته څرګندونه کوي رد کړي چې په افغانستان کې د حمله د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتی دل دی. خو ویلی دی چې پر پاکستان د فشار زیاتی دوته اړتیا ده او دای د خپل حکومت د ستراتیژي و مهمه برخه بللې ده. دا هم د یادونې وړ بولم چې د شنبه په ماخستن د پاکستان حکومت یو اعلامیه خبره کړه په کابل کې یو روسي حمله وغندلې او ویل چې په ټوله سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلې سي. خو که وخت لرئ نو د ازادي راډیو پر وپاڼه باندې تاسو څلور ساعت از موږ خبرونه هم په مستقیم ډول کله چې نشرات یا لایو اوریدلې سي. کله چې بیا خبرونه پاتې ورسیږي تاسو پر ویب سټ باندې هر پروګرام چې غواړئ لسره اوریدلې سي تاسو از موږ وپاڼه ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام او بیا د پروګرامونو له محلوي شهر پروګرام یا خبري خبرونه چې تاسو علاقه لريغه لسره اوریدلې سي. از موږ پر وپاڼه باندې تاسو ویډیوګانې هم کتلای سي. دا ازادي راډیو خبريالان د افغانستان له مختلفو ولایتونو وخت نه وخت پر رپورټ مسایلو باندې ویډیوګانی ویډیو رپورټونه جوړوي. نو وایوري د افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو وودودو سره چې د انډونیزیا خلک جوکووی هم بولي وکتل. د انډونیزیا جمهور رئیس او د هغه میرمن نن کابل ته راغلل. د دغه خبري غونډې نور جزئیات پس موږ همکار رحمت الله افغان چې مورغلی وو ترته وړاندې کړی. افغان صاحب
بله بله فرشته جان، لکه تاسو ویل د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له نور بلورپوري انډونیزیایي پلاوی سره غرمه مهال کابل ته راورسید او له رسمي مراسمونو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. له کتنې وروسته دواړه ولسمشران په یو خبري ګډه خبري غونډه کې څرګند سوال افغان ولسمشر چې لومړی خبرې وکړلې د خبرو خبرې په درې برخې متمرکزې وي، یو امنیتي برخه، بل هم سوله او بل هم اصلاحاتو. افغان ولسمشر وروستۍ خونړۍ پیښو ته په غبرګون سره وویل چې د وروستیو پیښو د قربانیانو د وینو بدل به اخلي. د همدارنګه وویل چې وروستۍ خونړۍ تروریستي حملې په تړاوي افغان حکومت د عملي او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. همدارنګه ښاغلی غنی وویل وسلوال طالبان په دې خونړیو حملو کې وښودل چې دوی زموږ د خلکو سولیز ژوند څخه په جوړی ځول باندې رحم نه کوي. نوموړي وویل وسلوال طالبان د معمول په خلاف داسې حل کې چې په وروستیو خونړۍ حملې کې زیات شمېر ولسي وګړي قربان شول، بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې پر وینا یې په بښنې سره بادار یې له نړیوالو سیاسي انزوا څخه راووځي. ده زیاته کړه وروستۍ حملې د طالبانو او د دوی د پلویانو په ګډون د هر هغه چا چې ځان مسلمان او افغان بولي د انسانیت، اسلامیت او افغانیت ازموینه ده. ولسمشر غني همدا وویل چې هر هغه څوک چې ځان ته مسلمان افغان په نومونه قایل دي ثابت کړی چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې درېدل اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلی غني ویل افغانان له نړیوالو هیله لري چې هغه هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ او ادامه ورکوي باید تر فشار لاندې ونیسي تر څو له دې کار لاس واخلي. بله برخه په خبرو د سولې په خبرو راڅرګندېدله. لومړی د اندونیزیا ولسمشر وویل چې هیواد چمتو ده له سولې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي، سولې، سوداګري، زیربنایي چارو او بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو وویل هغه وایي ولسمشر غني او ما چې خبرې سره وکړې وویل چې د سولې د راوستو تر څنګ باید په اقتصادي برخه کې هم کار وسي. د سولې هغه فرصتونه چې اوس یې موږ لرو باید ترې استفاده وکړو. د سوداګرۍ په برخه کې هم همکاري وکړو. اندونیزیا چمتو ده چې له افغانستان سره په زیربنایي چارو او د پوهنتونونو د سکالرشیپونو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. ښاغلی ویدودو وویل چې پلان کې لري په افغانستان کې د اندونیزیا یو اسلامي مرکز هم جوړ کړي. وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونه وکړې ویل چې د سولې راتګ د افغانستان د افغانانو هیلو او ارزو ده او ژمن ده چې د ولس په زور به صلح راولي.
دا چې سولې زموږ د خلکو حیاتي او اساسي اړتیا ده، موږ مجبور یو چې دا سولې د ولس په زور ترلاسه کړو او د خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. عدالت زموږ د خلکو غوښتنه ده او موږ د دې غوښتنې پر ځای کولو ته اړ او ژمن یو.
همدارنګه د اندونیزیا ولسمشر خپل افغان سیال ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې اندونیزیا ته سفر وکړي. د ولسمشر د خبرو بل برخه اصلاحاتو ته متوجه وویل چې اصلاحاتو ته په اصلاحاتو کې چې کوم ژمنې ولسر کړي وي هغه ته ژمن ده، په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې. د یادونه وکړه چې دفاع وزارت کې چې کوم اصلاحات راغړي دي ښې نتیجې ورکړي دي. بلې فرشته جانې
خیر اوسې. ډېره مننه افغان صاحب. اوریدونکو، تاسې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د اندونیزیا د ولسمشر جوکو ودودو د نننۍ خبري غونډې جزئیات واورېدل. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه ستر اسلامي هیواد دی. د افغانستان ولسمشر ویلي هیله من دی چې اندونیزیا به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو اوریدونکو، په هلمند کې نن قومي مشرانو، د مدني ټولنې یو شمېر غړو، خبريالانو او دینی عالمانو پراخه غونډه وکړه او په کابل کې پر وروستیو حملو یې خبرې وکړې وای غندلې. وروسته به دا رپورټ درته وړاندې سي. خو که تاسو په کابل کې نه یاست او غواړئ چې په کابل کې د حملې د شنبې د ورځې تر حملې وروسته او د حملې سیمه وګورئ، زموږ پر یو پاڼه باندې یو ویډیویي رپورټ خپور کړی دی. موږ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او موږ د جمهوریت شفخانې د ډاکټرانو سره خبرې کړې دي چې حمله هغه ځای ته نږدې سوې وه. همداراز په سیمه کې مو د دوکاندارانو او د عادي خلکو سره خبرې کړې دي. نو که غواړئ چې دغه ویډیوي رپورټ وګوري، زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، www.azadiradio.com.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورغسو هلمند ته د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي لشکرګا په خپل رپورټ کې وایي چې نن هلته یو شمېر دیني عالمانو او د مدني ټولنې استادو غونډه کړې وه او په کابل کې وروستي حمله غیر اسلامي وبللې او وایي غندلې. الیاس دایي د دوی خبرونو جزئیات وړاندې کوي.
دینی عالم محسن کربلایی او ملا احمد شاه د وسلوالو دغه ډول بردونه چې ملکی کسان ته پکې مرګ ژوبله بړي وغندل او هغه د پردیو کار وبله.
مخصوص یک به یک قبیله نیست شهدا او مجروحین، مربوط به همه مردم است.
یعنی دا انسانیت ته چوکاټ څه وتل کار دی، دا نه په تقوا کې دی، نه په پرهیزګارۍ کې دی، په یو خوا کې نه دی، وچ شر په سر دی ورکی.
په کابل کې د شنبه په ورځ د صدارت څلور لارې او د کورنیو چارو د وزارت په خوانی ودانۍ ته نږدې د ترسره سوي برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د حکومت نه وغوښتل چې د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او وسلوال پرې نږدې چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ ملکي کسان ووژني.
دا د افغانستان خلک په دې نه مایوسه کیږي او په دې نه متاثر کیږي، هغه لا د دوی په مقابل کې اشاره مقاومت کوي. د دغه ټولو حادثاتو د مخنیوي لپاره زموږ دیوال، زموږ دیوال چې زموږ ساتنه کوي د ملت، هغه څوک چې هغه ټول امنیتي ارګانونه دي.
په داسې ترورستي پېښې کې ګورئ، تاسې وینئ چې موږ تر امنیتي ځواکونو ولسونه ډېره قرباني ورکوي. دا نه یوازې چې د امنیتي ځواکونو دښمن دی یا د دې نظام دښمن دی، بلکې دا د ټولو افغانانو دښمن دی.
وی نوالو د خلکو غوښتل چې یوالي وساتي او دغه د سیسو په ضد کلک ودرېږي چې د گاونډیو هیوادونو د استخباراتو په لاس وهنه په افغانستان کې کیږي. د کابل د شنبه د ورځې د برید په احتجاج کې راټول شو کسانو د افغان ځواکونو څخه یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د هغوی د یو شمېر سرتیرو په غاړه د ګلونو امبیلونه ورکړل.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته تاسو ته د یو کلی زر ژغونه او نيزه ډراما خبرو او هم دراس په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ارتباط رواني لانجه ته کتنه لرو. په پوره څلور نیمو بجو به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
السلام علیکم، زه د دوان د پکتیا ولایت مدخل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د لوړپوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله داری چې دا کوم والی صاحب چې راغلی و کوم سروې چې کړی دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروې خوله کې چې دلازو بنګالو پورې مربوطه دی، ځکه چې دغه هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي او د نري خوله کې نري ولسوالۍ کې یا د احمدخیر په ولسوالۍ کې د تا خوله چې ورته دا کوم بند چې دی دا توانی دی دی نه غواړو او موږ د سروې خپل باندې ملاتړ کوو او غوړي او موږ کلاکه هیله لرو چې دا باندې سروې خپل پیلو شي.
السلام علیکم، د زړه رډي ټول طاقانو ته او د رډي د طرف نه ټول اوریدونکو ته سلامونه علیکم. د زابل ولایت ټول ولسوالۍ ته د سړکونو د فارق کوم کار نه رسوي، په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کاراندا او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان ته ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار پیرا غلې ده، د سنگ ماشي د جاګوري لار پیرا غلې ده، د ایتوفان لار پیرا غلې ده او نور ډېر لار پیرا غلې دي. نو لهدا دغه سړکونه ډېر سخت خراب دي. چې ته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزی اداره څنګه باندې توجه وکړي ډېر به ښه ترسو د روزګان د جاګوري د باغچر او درز د نورو سیمو خلکو ته ډېر اسانتیا کوي چې کلاره جوړ شي ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعده وي. قط و سلام زمونږ نشي مو پیغامونه شلوي او تر اوبند چار وخت پورې زموږ سره وي.
بله السلام علیکم، زه رحمت الله درمته یم د شهر تریزه ولسوالۍ لوالو کلی سیدون کام ټول کرکون ته هم خیله دا د زمونږ دی الله شیخ وانځي تمیر نلری منور ستون دی لای چې المر ته موږ دکړی کو دا وای لسی دین ستانه لری چې موږ ته وانځي ته تمیر جوړ کړی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د تاسی در ازادی راژیو دیوش میره رویدون که خبری واورده چه پر پیغام سبتون که ماشین بندی خبر پیغامون سبت کرده و در ازادی راژیو آوریدون که تاسی که پا کابل که نیست نو در یادوانی ور پولاما چینن پا کابل که حکومتی رخصتی ده در مکتبون و دفترون ترلی دی در افغانستان در جمهوری ریاست اعلامیه وای چه در کارز کسوی دی چه در شنبه دورزی در حمله لزخمیان و سر شمرست و سیمکاری و سی در کابل که نن تر برف دی یعنی وار و ووری او نن د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د ازادي راډیو خبري اعلان او تویل سی ودی چې زیاته واوره به وسی او د واوره ورشت د یو مودې لپاره روان وي. د سالنګونو مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې د شمال لار بنده ده او د موټرو تګ را تګ بندي د سالنګ لاري. د ازادي راډیو خبري اعلان وضعیت ساري او تاسو ته په دې اړه معلومات درکو. د تاسو حال کې د چپورستیو کې په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو خلکو د ورشت لپاره د استقلال منځونه کړیو. د ازادي راډیو خبريالان تاسو ته په دې ارتباط معلومات درکوي. زموږ وب پاڼه ګوري او ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د وب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. موږ پر ټوئیټر او پر فیسبوک هم پیدا کولای سي خو که انټرنیټ لري. په غیر صورت کې تاسو رادیو اوري هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پورې موږ رادیوي خبرونه لرو. د ماښام پر بجو بیا پر تخمه موجود باندې امریکا ژغ رادیو هم اوریدلای سي. ورپسې مرزی احمد زیته چې سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ د نورس کلنو په نړیوال جام سیالی کې افغان لوبډلې د سوپر لپسې بریا وروسته په نیمه پایلو بکې د سرلې د کرکټ د نورس کلنو ځوانانو پر وړاندې ماتې وخوړه. په نننۍ لوبه کې تاسو افغان لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې پاتہ سلويخت ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډي وکړي او سیالي لوبډلې ته 102 منډو هدف وټاکه. د افغانستان په منډه جوړونکو کې اکرام علي خیل تر ټولو زیاتې 80 منډي وکړي خو نور افغان منډه جوړونکي نظر دل خاید وهمه پانی کې اثر علی دیت هدف په تعقیب لو بپیل کړه او پات دیر شم اور کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو یت هدف پوره کړ او د دغه سیالي پیلو بي ته لا پیدا کړه. که سم افغان لوبډله په نړیوال جام سیالي کې لمخ کې تک نه پاتې شو خو د درېم مقام دی ګټلو په هدف په راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه له هندستان یا هم له پاکستان سره مخامخ شي. د دې سیالي بل نیمه پیلو به چې ټاکل شوې ده نن شپه د کابل پر وخت 2:00 او 10 دقیقې د هندستان او پاکستان د نورو کلونو لوبډلو تر منځ وشي. ګټونکو لوبډله به له اسرلی سره په پیلو بکې او بایلونکو لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره له افغان لوبډلې سره سیالي وکړي. او د اسپانیا د لا لیگا سیلی په لړ کې تیر شپه بارسلونا الویس سم مخته ورکړه. دغه لوبه چې د بارسلونا په کوربه توپ تر سره شوه د بارسلونا لوبډلې دوه ځلې د سیلی لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله خو الویس یوازې یو ځلې ګول ووهه. په دې ډول لوبه دوه دیو په پایلې سره د بارسلونا په بریا سره پای ته ورسېده. د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې ریال بتیس له سلتویګو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت شپې 12:30 پیلېږي.
ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبرونه د نن ورځې تر 15 بجو پورې دا روانه خبرونه اوریدلای شئ. اوس په ورسوي نړیوالې مسلې ته. په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم په پلوي لسکونه کسانو مظاهره کړې دي. د لارینونو په ترڅ کې د یکشنبه په ورځ د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او لشتلوژه 350 کسان ونیول سول خو الکسی ناوالنی ناوخته د شپې اعلان وکړ چې له توقفه خوشی سوی دی. په روسیه کې د جمهوریت ریاست انتخابات د روان کال مارچ میاشتې پاتلسمه نیټه پلان سوی دی. دغه په دې انتخاباتو په ارتباط روانو لانجو ته احمد تکل کتنه لري.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی تیره شپه راخوشې شو. ناوالنی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې لانډ توقیف وروسته راخوشې شوی. د خپل پلویان هغه خلک بللی چې د خپل حق په خاطر له مبارزې نه ویریږي. د روسیې پولیسو پرون د ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د مارچ د 13 نیټې د انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول. دا اعتراضونه د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د احتمالي غځېدو پر ضد پیل شوي. پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره یقیني شوې ده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. د ناوالنی پلویانو پرون په ډیره سړه هوا کې په مسکو او څو نورو ښارونو کې د پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. د مسکو په مرکزی برخه کې په یو لاریون کې ناوالنی په خپلو شعارونو کې چارواکي غله او دړمرانو بلل، او وروسته بیا یو شمیر پولیس افسرانو هغه توقیف کړ او یو بسته یې وخیژو. چارواکو ناوالنی د غیر قانوني مظاهرې په تنظیمولو تورن کړ او د مسکو د پولیسو یو ماموریت ته یې بوته. ناوالنی هغه مهال چې د پولیسو لخوا نیول کېده له خلکو وغوښتل چې له اعتراضونو د لاس نه اخلي، او وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې خلکو ته ولیکل: تاسو زما لپاره نه، بلکې د خپل ځان او خپلې راتلونکي لپاره اعتراضونه کوئ. د مسکو په مظاهرو کې یو شعار دا و چې مرد وي سزار. سزار د روسیې د پخوانیو واکمنانو د لړۍ نوم و چې له مطلقې واکمنۍ څخه برخمن و. چارواکو د مظاهرو ساحې ته اضافي سرتیری او بسونه استولي و، خو د راپورونو له مخې اکثر پولیسو د مظاهرچیانو له نیولو ډډه وکړه. یو شمیر مظاهرچیانو ته وروسته اجازه ورکړل شوه چې د کرملین مخې ته سره ډګر ته ولاړ شي، او یوې بلې ډلې خلکو 2 کیلومتره لاریون وکړ او په داسې حال کې چې پولیسو ورته کتل ځانونه یې د دولتي ودانیو مخې ته ورسول. اټکل کېږي چې د مسکو د پرونۍ مظاهرې د ګډونوالو شمیر 1000 کسانو ته رسېده. د یوې خپلواکې څارونکې ټولنې د راپور له مخې پولیسو په ټوله روسیه کې شاوخوا 250 تنه مظاهرچیان نیولی دي. خو پرونۍ مظاهرې د فساد پر ضد د تیر کال د مارچ او جون میاشتو د اعتراضونو په پرتله چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې کړی و ډېرې بې خونده وې. پولیسو د پروسګنو مظاهرو په ترڅ کې له 1000 زیات کسان چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې شامل و ونیول. هغه مهال ناوالنی هم یو ځل 15، بل ځل 25 او د دریم ځل لپاره 20 ورځې په توقیف کې تیرې کړې. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر پر روانو انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په کابل کې نه دي، نن په کابل کې تر برف دی، واوره وري، هوا سړه ده. د ازادي رادیو په خبريالان له نورو ولایتونو هم وایي چې دا سیاټکل سوي دی چې په زیاتو ولایتونو کې به ډیره واوره وسی، خصوصا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې. د سالنګونو مسولینو ازادي رادیو ته ویلي چې د سالنګ لار د ترافیکو پر مخ بند ده او لا به بند وي د 4 ورځې لپاره ځکه چې واوره وري. خو تاسو د ازادي رادیو اوري په وضعیت کې د تغییر په صورت کې مستای سره معلومات شریک کړو. د افغانستان په گاونډي ایران کې هم رپورټونه وایي چې ډیره واوره ورېدلې ده. د ایران د پلازمینې تهران او د مهرآباد هوایی ډګرونه د زیات ورښت لامل بند شوی دي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
په تهران کې پرون د امام خمینی نړیوال او د مهرآباد ډګرونه د کمزوري دید لامل تر بل اعلان پورې تړل شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون د دې خبر ترڅنګ د غراز ویل چې د سخت واورو لامل د تهران په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي تړل شوي او د هلال احمر خیریه ټولنې ډلو په سړکونو کې بند پاتې شو کسانو ته خوراکي مواد رسول. د ایران د لارو وزیر ویل چې د هلمند چې نن دواړه هوایي ډګرونه بیرته فعالیت پیل کړي. یو موټر چلوونکی چې د تهران په یو سړک کې د واورو لامل بند پاتې او ازادي رادیو ته په یو واسطه ولي تصویري پیغام کې وضعیت انداسه تشریح کوي.
په خاطر برف چې اومده از دیشب ساعت
لتیر شپې 9 بجو رئیس سخت واورو لوی لار بند کړی او تر هغه چې سترګې کار کوي موټر لیدل کیږي. په خوشنۍ سره اوس چې د ورځې 1 بجو 10 دقیقې دي مسؤلان نوی له خوبه را پاتې دي او د واورو د پاکېدو وسایل په کار اچولي دي. محمد علي ابتهي چې د پخواني ولسمشر محمد خاتمي د مرستيال ولسمشر په توګه دند تر سره کوله، ټولنیزو رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د تهران 150 کیلومتر لري قوم ته په غزيدلې لوی لار کې له نورو په سلګونو موټر سره په خپل موټر کې 9 ساعته بند پاتې دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د هیواد د سری میاشتې د ټولنې د ویان له قوله وویل چې ویلي دي 6000 او 6000 کسان په بیړنۍ توګه په موقتي ځایونو کې ځای په ځای شوي دي. په عین حال کې د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیس جنرال حسین باقری ویلي چې دوی د لویو لارو په پرانستلو کې مرستې ته چمتو دي. د راپورونو له مخې د تهران په څو سیمو کې د واورو له امله برېښنا قطع شوې ده. د درنو واورو او د ونو د څانګو د ماتېدو له امله د برېښنا مزي پرې شوي او هم موټر ته زیان رسولی دی. د تهران ښاروال محمد علي نجفي له خلکو غوښتي دي چې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د ونو د څانګو په څنډلو کې مرسته وکړي.
کدغه واورو پډیرو سمو کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړي. په تهران کې بیا یو شمیر په سندرو او نڅاو د واورو هرکلې کوي. د راپورونو له مخې د ایران په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډیره واوره اوریدلې چې په ځینو غرنیو سیمو کې لوړوالی تر یو متر دېرش سانتي متر پورې رسیږي. د ایران د هوا شناسي اداره اټکل کوي چې نن دوشنبه به هم په یو شمېر سیمو کې د واورو اورښت دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبان د پکتیا ولایت د مدخلو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړپوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا ده چې دا کوم والی صاحب چې راغلی و کومه سروې چې کړې ده باندې باید په هغه کې وچولی شي. په سروې خوله کې چې د لاز بنګالو پورې مربوطه ده ځکه چې دغه هغه بندنه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي او د نری خولې کې نری ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تاخ خوله چې ته دا کوم باندې چې دی دا توانی دی د نه غوړو او موږ د سروې خولې باندې ملاتړ کوو او غوړو یې او موږ کلکه هیله دا ده چې دا باندې سروې خولې کې جوړ شي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مدقانو ته او د راډیو له طرف نه ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیک فرزین وړاندې کوم. د زابل ولایت ټول ولسوالۍ ته د سړکونو د فار کوم کار نه ده سوی. په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کارانده او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان ته ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار کې راغلی ده. د سنگ ماشی د جاغوري لا فراغ لري د چوفان لا فراغ لري او نور ډیر لا فراغ لري. نو له هغه د سرکونو ډیر سخت خراب دي چې ته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزی اداره څنګه باندې توجه کوي ډیر به ستر څو د ځان د جاغوري د باغچر او در از د نور سیمو خلکو ته ډیر سنټر فیکس کلار جوړ شي ډیر خلکو ته کار دې نه مساعده دي. قط و سلام زمونږ نشي مو پیغامونه شلوي او تر اوبن چارو خپل زموږ
بله. السلام علیکم. زه رحمت الله درمتایم د لشهر تریزه ول سره تلو علاقه لسیدون کام ټول کرکون ته هم خیله دا د زمون دی ول شیخ وانځي تمیر نلری منور ستون دی لای چې المر کا موږ دکړی کو دا وای لسی دین ستانه لری چې موږ ته وانځي ته تمیر جوړ کړی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
اوریدونکو په څو دقیقو کې تاسو ته د یو کلی زر ژغونه ډراما وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو لنډ رپورټ درته لرم. د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په مشهورو سیالیو کې به اول وار د افغانستان څلور د کرکټ لوبغاړي ګډون کوي. دا د داوطلبۍ مراسمو ته د په آی پی ایل کې د لوبې لپاره د غوراوي لپاره لس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وړاندیز سوی و چې شپږ تنه یې منل سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته ویل چې په آی پی ایل کې د افغانستان د کرکټرانو ګډون به د افغانستان لپاره ښه تجربه وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راشد خان ارمان، محمد نبی عیسا خیل، مجیب ستران او ظاهر خان پکتین د آی پی ایل لپاره غوره سوي دي. د هندستان د آی پی ایل په سیالیو کې بولی د جنوري په 28مه او 30مه نیټه لګیدلې و چې په هغه کې راشد خان ارمان ته د څه کم یو نیم میلیون ډالرو، محمد نبی ساخیل ته د یو لکو و 5000 ډالرو په بدل کې د سن رایز حیدرآباد د لوبډلې غوراوی ورکړ سو. دوه مجیب زدران د شپږ لکه 9000 ډالرو په بدل کې د کینګز اف پنجاب لوبډلې او ظاهر خان پکتین په څلور نیوي زره ډالرو د راجستان رایلز لوبډلې دوی لجانه سره ملګری کړی دي. او د ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو ویل دي چې دغه لوبغاړي کپ آی پی ایل کې لوب کوي نو د افغانستان لپاره به په کرکټ کې ښه تجربه وي او د افغانستان د کرکټ لوبډله به ورسره پیاوړې شي د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو یو لسم پړاو در روان د اپریل د میاشتې په ومه پیلېږي چې د میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام کوي تاسو کله کرکټ سره علاقه لرئ نو لطفاً زموږ وپانی ته ورسې په دې اړه یو تفصيلي رپورت خپور سوې دی لوستلای سي او د خپل دوستانو سره هم شریکولای سي لای ادمه باسي چې موږ د نن ماښام تر وو بجو خبرونی لرو په وو بجو بیا امریکا ژغ رادیو په دغه موج باندې تاسو په سیاوري د لای سي موږ پر ویب سټ باندې مو ازادي رادیو ټکی کام تاسو خبرونی اوریدلای سي او پر فیسبوک او ټوئیټر هم ازادي رادیو پیدا کولای سي اوس په ورسو یو کلی زرغونه پروګرام ته
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه ډرامه خو غوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران اوریدونکو دیو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د خزو د سواد زده کړې په کورس کې معلم عادله حاضرې ته ویل چې ستا ټوکی او خپل خبرې د نور خزو کورس ته راتلو علاقه زیاتوي اوس په واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه پاک له پوښتنه کوي
مورې مش د چا سره ډوډۍ ډېره مزه کوي
شکر چې خوند کوي دارو دي شایشه لورې ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم کوټم ښه ګرمه ده تو چایم ښه لګېږي
مورې پلار ته مې هم چای واچوم
خو ته ورته ووایه چې په ټلیفون کې د فیسبوک نه ګورې په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو
زیری
پلار دې جار شای شي لورې ته صبر چې اول دې ښکل کړم بیا به په تاسو ټولو زیری وکړم
ښه نو اوس ووایه جمیله بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې
هغه د زهرې رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه
ښه
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده دا ده تاسو یې وګورئ ها
اوهو دا څومره ډېرو کسانو لیکنې پرې کړې څومره ډېرو خوښه کړې ده
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلار دا سیونه مې چې قلمونه ونیسي
عایشه لورې دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه اوس به لوی لوی نامونه وګټي
دا به څومره خوشحاله شي
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده رښتیا هلته یوه اداره ده هغه نغدي پیسې هم ورکوي
دا خو به سم سهرې د دې شیان زده کړم
هو لورې چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي کتابونه به لیکې بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره
جمیله تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي انعام هم ورکوي دا کومه اداره ده
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم
رښتیا زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه
ښه ده په سترګو ولې نه
زما سلام ووایه پلار
وا په سترګو عایشه لورې ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم
خیر ولرې پلار زه مې وېښتان جوړ کړم
ښه سمه ده
ته کوم پلار زه وګورم
واخله لورې رښتیا زر لختې د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده
څه لیکلې دي؟
لیکلې دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي
لکه چې خان صاحب راغی او راز خو یې متلونه راته تېرول او کږې خبرې راته کولې ته صبر اوس به زه هم خوله خوږه کړم
کول ماما ده چې زه دې ولیدم ځکه د دوکان را کوښو زما په لار کې ودرې دي که څنګه
او خان صاحب ستړی مشه راځه په دوکان کې وکینو چای به امو چی کو
نه نه خیر وسی چای نس کوم بیړه مې ده ها تا څه ویل
هسه ما ویل چې زیره در باندې وکم خان صاحب
زیره د څه شي زیره ولکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما، د کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلې ولکه؟ پوره معناداره خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندي شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه، اوس چې پیسې په لاس درغلی دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ همدلته په دوکان کې در وشمارم او کې حجرې ته در وړم.
حجرې ته به یې ولې راوړې ولکه؟ نوی پیسه دار شوی، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دوکان کې راوشماره.
سمه ده، خو راځه چې دوکان ته لاړ شو، اس به دیم له دوکانه سره نږدې وتړو.
ودرېږه، ګوره ګل ماما ده، په تک خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم و زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ای ګل ماما ده، ځان نه به راته نیکه نه جوړې. سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې جاړي او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکړې، خوش به که نه؟
نام خدا دیوی، دا زمونږ دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی د زړه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې د زړه پکې باغ باغ شي.
ته یې بې منم دی، ته د ژبې له عادي اصطلاح نه هم خوږه خبره را پیدا کوي. خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده، ته وګوره دا میزونه هم داسې پاک شوي، د چا خبره، د سړی مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای ښه دی ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قنداغه پاک او صفا کړی دی.
الهی آمین. طيبې خورې، څومره ښه دعا دې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طيبې بیبی او بیبی لیلا، که په میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم، هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې وي چې هغه هم وکړم.
کور دې ودان قنداغه، نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې یې درکړې.
هو قنداغه وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي، نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم، هغه د چا خبره وایي چې ژړام په ښه زړه کېږي، وروسته له دې نه به هر ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بې ځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو تای بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه، روغ جوړ وو.
شکر دی په ایمان شه، هغه د چا خبره روغ و جوړ څه چې له بنده را خلاص شه.
څومره ښه، مبارک مبارک قنداغه وروره.
ښه دی شی، هغه د چا خبره خدای دې د ایمان مبارکي درکړي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو یې هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه نه ستړی کېږم، آین دوه نور دفترونه مې هم پاک کړل.
خدا موسا گلا ساده گلا، جد بود موشه تصبر کن تا تکر و دروم. داده کلی ترا ورسیدو، ما تا از ما تکتار تا دعا کوا کنلیوان او سپیانو بخوڑلائی وی.
وایم داستا تند خوایم ده کلا ولو ده تکتار ده خراب مشه توائی که. وایم تیرم پنچر مشه چی ده خوڑ و بوار واچه وی، خدای دی پو تیل در تا بدلی کی. اخ اخ، چار چار در اغلم لکه چې ډېر را پسې خفه شوی.
الی ونیا وږي شوي به وي ځکه نارې وایي په تا پسې نه دي خفه.
نه خدای دا د ناښه ده، ته نه پوهېږې په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه نه اورې هسې چیغې په ما پسې وایي، د خدای په امان زه درنه لاړم.
زړه دې بدمشه په مخه دی ښه. او دا څنګه ودرېده او خپل جیبونه لټوي؟ هلته صبر چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدای دا نه ښه وره چې ټیکټر چالان نه کړې.
زړه دې بدمشه څه خبره ده چې بېرته دې لیونۍ منډه راواخېسته؟
زړه مې بد څه چې غوڅ غوڅ دی ټیکټر راکوز شه او افغانۍ مې راکړه. بس دغه سې
هده ښه افغانۍ یادوي ته لیونۍ او زړه دې بدمشه که دې بانګ وهلې دي.
نه لیونۍ یم نه مې بانګ وهلې، ته پاس ونې ته راختلی وې، ټولې افغانۍ دې زما له جیبونو اخیستې وې. ته وایې ښه بیا دې ویل چې خیر دی افغانۍ دې نورې کېږي.
وا سړیا پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دې دا جیب وګورم. لیونیا دا دی پیریانو اخیستې وې، بېرته یې په جیب کې درته ایښي دي.
ښه نو دا نو سنم ګله مور مې ښه وایي، پیریان میریان زما افغانۍ نه شي ازمولی. ته وایې ښه
که نه زه درنه لاړم نور د خدای په امان.
په مخه دې ښه. خدای داده لږ ودرېږه، زه مې دا پیسې وشمېرم چې کمې خو به نه.
نه زه لاړم.
مزه ودرېږه.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل قنداغه چې په خپل کار کې صادقه دی او د دفتر میزونه او څوکۍ یې په ښه توګه صفا کړي دي. د دفتر همکارانو یې وویل که چیرته د کار چاپیریال پاک او سوتره وي نو کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي او کار ته علاقه زیاتیږي. پوښتنه، تاسو به اوریدلی وي چې په ځینو ادارو کې فساد شتون لري. ستاسو په فکر د ادارو څخه فساد څنګه له منځه وړلی شو؟ دا هم ووایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پوس کر وٹو اوبام برت درزم تناکی پوس کر وٹو اوبام برت درزم سوال گریم جوابو نہ ہیروام برت تجی بس وسی تمین وزرنا چمکی تجی بس وسی تمین وزرنا پر سر پانی اور چلاوم برت درزم پر سر پانی اور چلاوم برت درزم سوال گیم جواب نہ